دی هستید.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې یو ساعته پښتو خبرونې ته راغلاست. لومړی لن خبرونه. د امریکا متحده ایالاتو د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه وایي په افغانستان کې د خوراکي توکو کمښت ډېرې میندې دې ته مجبوري کړي چې خپلو ماشومانو ته د آرامېدو لپاره د انتي هسټامین په نوم درمل ورکړي. دا درمل چې نشه اور دي د مسمومیت لپاره کارول کیږي. دې کمیټې پرون ناوخته خبر پاڼه کې زیاته کړې په افغانستان کې همدا اوس د 2 میلیونه زیات وګړي له سختې لوږې سره مخ دي. 3 میلیونه ماشومان سختې خوارځواکۍ نیولي او د بودیجې د کمښت له امله 10 میلیونه بېوزله افغانانو سره د خوړو د نړیوال پروګرام په ګډون د مرستندویه ادارو بیړنۍ مرستې هم بندي شوې دي. د متحده ایالاتو د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې په خبر پاڼه کې د هغو 2 میلیونه کورنیو د بد وضعیت یادونه هم شوې چې سرپرستی ښځې کوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي له پاکستانه د افغان کډوالو د راستنېدنې په دې هیواد کې د پولیو وایروس د خپرېدو خطر زیات کړی دی. دا اندېښنه د پولیو د لمنځه وړو د بیړنۍ کمیټې په 1.5 غونډه کې مطرح شوې. روغتیا نړیوال سازمان پرون یو اعلامیه کې لیکلي چې هم وروستیو نږدې 4 میاشتو کې په دې هیواد کې د پولیو کومه نوې پیښه رسماً نه ده ثبت شوې، خو ګواښ لا هم پر ځای دی. د پولیو د لمنځه وړو بیړنۍ کمیټې په افغانستان کې د پولیو پروګرام د بیړنۍ پلان فعالېدو خبر هم ورکړی او زیاتوي مهمو سیمو ولارو کې اضافي ټیمونه او څارونکي ځای پر ځای کړي چې راستنېدونکي ماشومان واکسین کړي. دې سازمان دا هم لیکلي چې د راستنېدونکو په شمېر کې وروستی زیاتوالی به په افغانستان کې بشري ننګونې لا پسې زیاتې کړي. اوس مهال په افغانستان کې د پولیو شپږ پیښې ثبت دي چې ټولې په ننګرهار کې دي. د بشری حقوقو څار سازمان د خوځو د برخې مسؤل وایي د افغان جنو لپاره مدرسې په هیڅ ډول د خونځویو پر ځای د منلو نه دي. هیدربار دا خبره پرون وروسته تر دې وکړه چې د پنځشنبې په ورځ د طالبانو د پوهنې وزارت وایي منصور احمد اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي وو په مدرسو کې د نجونو لپاره د عمر محدودیت نشته او د هر عمر نجونې په مدرسو کې زده کړې کولای شي. هیدربار په خپل ایکسپانډ لیکلي هغه هیواد به څه راتلونکی ولري چې ماشومان یوازې افراطي شیان لولي. روسیه د سوداګرۍ او صنایعو په خونه کې د یو بحث پر مهال د جمعې په ورځ یو روسی ډیپلوماټ ټینګار کړی چې طالبان دا وړتیا لري چې له دوی سره ځینې تړونو نه وشي. د روسیې رسنیو په وینا د روسیې د بهرنیو چارو په وزارت کې د آسیا د برخې یو مسؤل تیموفی بولیکوف وویل چې ماسکاو په کابل کې له سرپرست ادارې سره داسې روابط لري چې د پراختیا په حال کې دي. ښاغلی بولیکوف زیاته کړې چې روسیا د سوداګرۍ او اقتصاد په برخو کې له طالبانو سره اړیکې پراخوي. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف له طالبانو بیا بیا د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کوله، خو د روسیې د سوداګرۍ او صنایعو د خونې په پرونۍ غونډه کې دا مسله یادونه شوه. او اسوسییټډ پریس اژانس په غزه کې د روغتیا مسؤلانو له قوله خبر ورکړی چې د فلسطینیانو تلفات تر 30 اوښتي. وروسته تر دې چې د اکتوبر په 1 حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني د اسرائیل دننه 1200 تنه ووژل او په لسګونه کسان یې برمته کړل. اسرائیل پر غزې پراخ عملیات پیل کړل چې د ملګرو ملتونو په وینا د تیرو 1 اونیو په ترڅ کې د غزې نږدې 85% خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. اسرائیل پرون هم په زرګونو فلسطینیانو ته خبرداری ورکړ چې خپلو کورونو ووځي چې عملیات کوي. اسرائیل وایي تر هغه به دا جګړه د حماس پر ضد روانه وي چې دا وسلواله ډله یو مخ ځپلې نه وي او خپل کسان د حماس لیا ورغمل کېدونه اخلاص کړي. هغه د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په غزه تړانګه کې ملکیانو ته د سمدستي مرستو د رسولو غوښتنه شوې ده. د پریکړه لیک ته له 15 غړیو 14 موافقه رایه ورکړه. امریکا، متحده ایالات او روسیه سازیو د پریکړه لیک ته ممتنی رایه ورکړه. نن شان باندې د مرغومی دویمه او د دسمبر 28مه نیټه د خوړو نړیوال پروګرام وای په افغانستان کې لږه د میلیونونو افغانانو ژوند ګواخي.
Currently an estimated 60
د اوس لپاره په افغانستان کې 14 میلیونه کسان نه پوهیږي چې بل وخت دوی به لکومه کوي.
د طالبانو حکومت له خوا د خپل سر او سزاګانو دوام ته اندېښنې او په چکی ملي ماتم دا ماتم د هغه بری دروست اعلان شوی چې یو وسلوال په دزو څوار لستنه وواژه.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبرونه دوی منی مای کی د ازادي رادیو اونیزه خبرونه تاندې څنګه خبري د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د روان ساړه ژمي پر مهال له لوګي سره مخ د میلیونونو افغانانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښیي. په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی د اړیکو مسؤول فریپ ګروپ اف ازادي راډیو ته ویلي، په دې هیواد کې لوګه د میلیونونو افغانانو ژوند ګواښي. د خوړو نړیوال پروګرام دا هم وایي چې څه کالي په افغانستان کې له 13 میلیونه بې وزلو سره مرسته کړې ده. تفصیل یې په دې راپور کې واوري.
د ژمي له پیلېدو په افغانستان کې د لوږې له جدي بحران سره سم د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی دی چې 1 میلیون افغانان اړینو بشري مرستو ته په ځانګړي ډول خوراکي موادو ته اړتیا لري. په داسې حال کې چې 2023 کال په ختمېدو دی، په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی د اړیکو مسؤول فلیپ کروپوف ازادي راډیو ته وویل چې دوی روان کال په میلیونونو کسانو ته په افغانستان کې مرستې رسولي، خو خواران لا هم ډېر دي.
An estimated 16
million اوس لپاره په افغانستان کې 14 میلیونه کسان نه پوهیږي چې بل وخت دوی به لکومه کوي، او سخت ژمی هم په ټول افغانستان کې پیل شوی دی.
د خوړو نړیوال پروګرام د تیرو دوه کلونو په ترڅ کې د هند مرستو مننه کړې. هند د 2022 کال له پیله د 6 کال تر سپتمبر میاشت پورې په افغانستان کې ډبلیو ایف پی ته 50,000 ټنه غنم ورکړل. په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی د اړیکو مسؤول فلیپ کروپوف په دې بحراني وضعیت کې دا مرستې ډېرې مهمې وبللې.
د
هند مرستې له ډبلیو ایف پی سره دا کومک وکړ چې سږ کال 1 میلیون کسانو ته او پروسږ کال 4.5 میلیونو کسانو ته خوراکي مواد ورکړي. د هند د غنمو 15 بستې په افغانستان کې په 50 ژرندو کې اوړه شوي، او دا اوړه په هغه کورنیو وویشل شول چې ډېرې بېوازله وي.
هند بشری حقوقو د شورا په غونډه کې چې د سپتمبر په 11مه په جنیوا کې و، په یو خبر پانه کې وویل چې افغانستان ته د 50,000 ټنه غنمو د لیش چاري بشپړې شوې. هند په ورته وخت کې افغانستان ته د 200 ټنه روغتیايي مواد او واکسین د مرستې خبر ورکړ. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي د دفتر یا اوچا مسول رمیش راچا سنگم د دسمبر په 11مه ویلی وو چې د جنوري له میاشتې راوروسته تر اوسه په افغانستان کې د هغو بې وزلو شمیر 1 میلیون ټنه نور زیات شوی دی چې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري، چې له دې سره د دې خوارانو شمیر اوس 9.5 میلیونو ته رسیږي. په افغانستان کې بې وزلي په تیرو څه باندې 2 کلونو کې چې طالبان واکمنان شوي دي زیاته شوې ده. پخوا به تر ډېره له افغانانو سره بهرنیانو مرستې کولې، خو اوس دا مرستې کمې شوې دي، یوازې تر بشري حدودو پورې محدودې دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالبانو حکومت په هنه وزارت وايي په دینی مدرسو کې د هر عمر جونې زده کړې کول شي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د پنځم پورس په راپور کې د طالبانو حکومت په هنه وزارت وایان منصور احمد له قول لیکلي، طالبانو تر واکلانه مدرسو کې د جون عمر په اړه هیڅ محدودیت نشته. د پلا سال کې چې د چهارشنبه پورس په افغانستان کې د یونامه مشري روزا اوتن بایوا امنیت شورا په غونډه کې خبري اعلان وته وویل، دوی داسې معلومات ترلاسه کړي چې انجونی په دینی مدرسو کې زده کړې کول شي. هغه فعال وایي انجونی باید د دینی زده کړو ترڅنګ عصري زده کړو ته هم لاسرسی ولري.
په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې دینی مدرسو کې د انجونو د زده کړو د څرنګوالي په اړه د ملګرو ملتونو د نه لاسرسي په اړه د دغه سازمان تر اندېښنو وروسته د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي چې په دغو مدرسو کې د هر عمر انجونې زده کړې کولی شي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د پنځشنبه په ورځ په یو راپور کې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د ویاند منصور احمد له قوله لیکلي چې د طالبانو تر واک لاندې مدرسو کې د انجونو لپاره د عمر محدودیت نشته. د هغه په وینا یوازینی شرط دا دی چې د مدرسو په ټولګیو کې د انجونو شاملېدل د هغوی د عمر له مخې تنظیم شي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند زیاته کړې چې که د انجونو عمر د مدرسو له ټولګیو سره سمون ونه خوري او د ډیر زیات عمر وي اجازه نه ورکول کیږي. مدرسې هم د ښوونځیو په شان اصول لري. په لومړنیو ټولګیو کې د ډیر عمر لرونکو انجونو شتون منع دی. د هغه په وینا خصوصي مدرسې د عمر محدودیت نه لري، او د بالغو مېرمنو په ګډون د هر عمر مېرمنې کولی شي چې په دې مدرسو کې زده کړې وکړي. تر دې یو ورځ مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتون بایوا د چهارشنبه په ورځ د امنیت شورا په غونډه کې او بیا په یو خبری غونډه کې خبريالانو ته وویل چې دوی داسې معلومات ترلاسه کړي چې انجونې په دینی مدرسو کې زده کړې کولای شي، خو هغه زیاته کړه چې تر اوسه څرګنده نه ده چې په یادو ښوونځیو کې د معاصرو مضامینو د تدریس لپاره معیاري نصاب شته کنه. د ملګرو ملتونو یا د چارواکي دا هم ویلي دا نه ده څرګنده چې په څومره شمېر انجونې به وکولای شي په دینی مدرسو کې زده کړې وکړي، خو یو شمېر هغه انجونې زده کوونکي چې د طالبانو د حکومت لخوا په ښوونځیو کې له زده کړو راګرځول شوي دي وایي چې اوس مدرسو ته ځي.
قرار دادن مکتب در مقابل مدرسه کومه
ښوونځي او مدرسې دي او بل مخې ته خودل په بشپړه توګه نامناسب کړ دی. دا د دې لامل ګرځي چې خلک دواړه ترمنځ فرق وکړي او په تضاد کې واقع شي. ښوونځي په خپل چوکاټ کې د منلو وړ دي او مدرسې د دینی زده کړې پکې کېږي، خپل ځان کې ارزښت لري. خو کله چې ښوونځي وتړل شي او مدرسې خلاصې دي، کولی شو چې د زده کړو لپاره مدرسې ته لاړ شو. په ورته وخت کې د نجونو او هلکانو لپاره ښوونځي ډیر اړین دی او موږ دواړه د اسلامي احکامو له مخې زده کړو ته اړتیا لرو.
په افغانستان کې د یو شمېر دینی مدرسو مسؤلین وایي چې دوی په خپلواکه توګه عمل نشي کولای او د طالبانو لخوا په مدرسو کې د تدریس په برخه کې لاسوهنې او محدودیتونه موجود دي. په کابل کې د یوې دینی مدرسې مسؤل چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له راتګ وروسته په دې خاطر چې دوی د ښوونځي د جوړولو اجازه نه درلوده، نو دوی مدرسه جوړه کړه چې په کې له سلو څخه زیاتو انجونو زده کوونکو ته د زده کړو زمینه برابره شوه.
موږ فکر کاوه چې یوه ښوونځی جوړه کړو تر څو لږ تر لږه د تعلیم یوه برخه هم وساتو، ښه ده تر څو تعلیم بهیر له منځه لاړ نه شي. له همدې امله مو یوه مدرسه جوړه کړه چې له 50 څخه تر 40 کلن پورې زده کوونکي، حتی زړې ښځې هم له موږ سره زده کړې کوي. خو زه باید ووایم چې په ټولیزه توګه ستونزې حل شوي نه
دي.
لاسوهنه موجوده ده، دوی یو لړ محدودیتونه وضع کوي.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند منصور احمد وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 60 مدرسې شته چې له ډلې یې 15.5 د طالبانو د حکومت په واک کې دي. نوموړي په دې اړه جزئیات ورنه کړل چې په دغو مدرسو کې څومره د نجونو لپاره دي او په کوم شمېر نجونې پکې زده کړې کوي. خو آیا مدرسې د نجونو لپاره د ښوونځي بدیل کېدای شي؟ د پوهنې فعال او خبریالې مرضیه حفیظي ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځوان نسل په بیلابیلو برخو کې عصري علوم ته اړتیا لري.
ما هیڅ وخت د نظر منفي د مورد دین
یو مخ هیڅ کله د دین او د دینی زده کړو په اړه منفي نظر نه درلود. خو له بده مرغه ټولې مدرسې د دې لامل شوې چې افغانستان په ډیرو چارو کې وروسته پاتې شي، ځان مرګي برید کوونکې و روزل شي. د دې لامل شوی چې د پرمختګ او ترقی پر ځای پر وژنه فکر وشي. خدای دې وکړي چې هغه څه چې خدای او قرآن ویلي هغه تدریس شي. هغه څوک چې ورغلي له هغه لوري د افراطي تربیه کیږي او بیرته ترې راوځي.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په ښځو او نجونو باندې د نورو سیاسي، کلتوري او ټولنیزو محدودیتونو تر څنګ طالبانو له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته له تګ هم راګرځولي. که څه هم طالبانو تل ویلي چې د خپل مشرتابه حکم ته په تمه دي او د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره د اسلامي شریعت له مخې یوې تګلارې باندې کار کوي، خو د دو کلونو په تېرېدو سره لا هم په دې برخه کې کوم پرمختګ نه دی شوی. په همدې حال کې طالبانو د تیر کال په ډسمبر میاشت کې د نجونو پر مخ د پوهنتون دروازې هم وتړلې.
د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلروش ساته.
د هم جنس خوخونکو یا ال جی بی ټی کیو د حقونو د ملاتړ سازمان یا روشنیا وای په هرات کې د افغان فلم ادارې مدیر فریدون فکوری ته د طالبانو حکومت د بوزي محکمې د پریکړې په اړه اندېښمن دي. د دې سازمان د معلوماتو پر بنسټ فریدون فکوری د پیوان 46 مسول په افغانستان کې د هم جنس خوخونکو د حقونو ملاتړ او د روشنیا سازمان سره همکار و. د نوموړي یو شمیر خپلوان هم دا خبر تاییدوي وایي د فکوري وضعیت او هغه ته د سزا ورکولو حکم په اړه اندېښمن دي. تفصیلي په دې راپور کې واوري.
د همجنس خوښونکو د حقونو د ملاتړ سازمان روشنیا وایي د هغې حکم په اړه اندېښنه لري چې د دغه سازمان په وینا د طالبانو حکومت پوځي محکمه به په هرات کې د تیاتر او سینما یو مخکښ فریدون فکوری ته ورکړي. په هرات ولایت کې د افغان فلم ادارې او د تیاتر پخوانی مدیر فریدون فکوری شاوخوا دوه میاشتې مخکې د طالبانو د استخباراتو لخوا په یاد ولایت کې ونیول شو. د روشنیا سازمان د معلوماتو پر بنسټ چې مرکزي دفتر یې په امریکا کې دی، فریدون فکوري د پیوند 34 بنسټ چې په افغانستان کې د همجنس خوښوونکو د حقونو د ملاتړ لومړنی بنسټ و، مسؤول او د دې سازمان یو همکار و. دغه سازمان وایي چې د دغې قضیې څارنوال د طالبانو حکومت له محکمې څخه د فریدون فکوري د اعدام لاس او پښې پرې کولو یا جلاوطنې غوښتنه کړې ده. د روشنیا سازمان مشر نعمت سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
خواهش ما از نمیست که لطفاً
زموږ هیله ده چې لطفاً فریدون فکوري ته سزا مو ورکوئ. دا له هغه لږکیو دی چې د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو ډیر ظلم پرې شوی. هغه داسې کس ده چې خپل بشري حقونو څخه یې په داسې یوه فضا او چاپیریال کې دفاع کړې چې حداقل ژوند وشي کړی یا له افغانستانه بهر ولاړ شي.
دغه سازمان دغه شان زیاته کړه چې فریدون فکوري په 2022 کال کې په افغانستان کې د همجنس خوښوونکو د اعتراضونو مشري هم په غاړه درلوده. په ورته وخت کې د فریدون فکوري یو شمیر خپلوان هم ازادي راډیو ته تایید کړه چې نوموړی درې اونۍ وړاندې د طالبانو حکومت د پوځي محکمې لخوا محاکمه شوی و، خو د دوی په ټکو د ځینو دلایلو له امله دغه حکم لا نه دی اعلان شوی. یو له دوی څخه د خپل هویت د نفشا کېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی فکوري په زندان کې په بد وضعیت کې دی او تر شکنجه کېږي.
ښاغلی فکوري او پلسکونه نور چې په زندان کې دي او موږ ترې خبر نه یو ټول شکنجه کېږي، ځکه چې هغوی انساني کار کړی او غوښتل یې چې ښځه مور خورې زده کړې وکړي او همجنس خوښوونکي خپل حقونه ترلاسه کړي. زموږ اندېښنې ډېرې دي، ځکه په دغو دوو میاشتو کې فکوري صاحب جزا ویني او خدای مه کړه که دا بله جزا وویني یا حبس ورکړل شي. دا ټولو ته د اندېښنې وړ خبره ده، ځکه محکمه شوې خو محکمې تر اوسه حکم نه دی صادر کړی.
فریدون فکوري د روان کال په اکتوبر میاشت کې د طالبانو لخوا لنیول کېدو مخکې په هرات ولایت کې د افغان فلم مدیر و او په خوا یې په یاد ولایت کې د تیاتر د مدیر په توګه هم کار کړی دی. د روشنیا سازمان په وینا فکوري له 500 ورځو څخه د طالبانو په بند کې دی. په هرات ولایت کې د طالبانو حکومت د والی ویان نثار احمد الیاس، د یاد ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس احمد الله متقی، د طالبانو د استخباراتو د ادارې ویان خلیل همراز او د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب نه دی ویلی. تر دې مخکې د فریدون فکوري خپلوانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې نوموړی د افغان نجونو د زده کړې د حق غوښتلو په تور نیول شوی دی، خو لا څرګنده نه ده چې د طالبانو حکومت محکمه به د فریدون فکوري د برخلیک په اړه څه پرېکړه وکړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
دا ازادي رادیو خبرونه اوس سلیر 20 ساعته زموږ په میډیا مومنځنی چپوخ پریږي او تر خوای د ازادي رادیو په وی پاڼه هم زموږ خبرونه سلیر 20 ساعته اوریدل شي. ازادي رادیو ټکی کوم زموږ د وی پاڼې ادرس نن په چک جمهوریت کې ملي ماتم دی. دا ماتم د پنځ شنبه ورځې په خپ خاطر دی چې یو وسلوال د دریو بهرنیو په ګډون 14 سنه په پلازمینه پراګ کې ووژل. تر دې پیښو وروسته پولیسو د پراګ ښار په عامه ځایونو کې امنیتي تدابیر زیات کړي. تفصیل په دې راپور کې واوري.
چک پولیس لاهم د پراګ په زړه کې د چارلس پانتون د هنرونو په پانځ کې د پنځنبه د پیښې څیړنه کوي چې ولې یو محصل چارلس تنه ووشل او 25 تنه نور ټپیان کړل. چارلس پانتون شپږ سوه 15 کال مخکې تاسیس شوی دی او د هنرونو پانځ یې یو له پخوانیو پانځیو څخه دی. تر اوسه له څیړنو څرګنده شوې ده چې برید کوونکی په چارلس پانتون کې د فلسفې د څانګې محصل و چې د برید په سهار خپل پلار د پراګ په لویدیځ کې د هوستون په ښارګوټي کې وشلی و او پر دې سړي دا شک هم شوی دی چې تر دې پیښې اونۍ مخکې یو سړی له خپلې دوی میاشتنۍ لور سره د پراګ په لمنو کې وشلی و. په پراګ کې د پولیسو یو مشر پیتر ماتیتسک وایي چې برید کوونکي په بالکونی کې هغه مال خپل ځان وویشت چې کله پولیس ودانۍ ته نږدې شول. په لومړنیو راپورونو کې برید کوونکی 24 کلن محصل داوید کوزاک یاد شوی دی. چارواکي وایي چې 14 تنه د هنرونو په پنځه کې د ډزو پر مهال ووژل شول. یو تن وروسته په روغتون کې ساه ورکړه. په وژل شویو کې درې تنه بهرنیان دي، دوه د متحد عربي اماراتو او یو د هالنډ دی. چارواکي اندېښنه څرګندوي چې شاید د تلفاتو شمېر لوړ شي. په ټپیانو کې د 12 کسانو روغتیاي وضعیت نازک شوتل شوی او روغتیاي مسولان وای چې د وطن وضعیت خطرناک دی. د چک د کورنیو چارو وزیر ویتراکوسان پرون وویل چې د ټولو وشل شوی هویت څرګند شوی دی، خو چارواکو تر دې دمه د دې کسانو نمونه له رسنیو سره نه دي شریک کړي. البته د موزیک انسټیټیوټ دا تایید کړی ده چې مشه لینکا حلف کوفا هم پوژل شوی کړه. پولیس وای چې دا بریت کونکی سم مسلح و، له ده سره د بریت پر مهال څو ټوپکه او یو څه درنه وسله هم و. په چک جمهوریت کې تر دې مخکې تر ټولو خونړۍ پیښه اته کاله مخکې د چک په جنوب ختیځ ښار اوهراس کې بروت کې شوې وه چې وطن اته کسان وشل او بیا یې ځان وشه. راپورونه مرکه او اوریدونکي
مخکې لدې چې غزنی ته ولاړ شو، هلته د یو شمېر معلولو مېرمنو د اقتصادي ستونزو او نور مشکلاتو په اړه راپور خپور کړو. بېلابېلو نړیوالو رسنیو هم د افغانستان په اړه ځینې مطالب خپرې کړي دي چې لنډیز یې اورو.
په داسې حال کې چې د افغانستان اقتصاد له ستونزو سره مخامخ دی، طالبان هلې ځلې کوي چې په یوازې ډول د هیواد اقتصاد سنبال کړي. دا د واشنگتن پوسټ ورسپانې د لیکنې سرلیک دی. ورسپانې په دوام کې لیکلي د طالبانو د واک تر رسیدو تر دوو کلونو زیات وخت وسی، په نړۍ کې د دوی منځوي حکومت هڅه کوي چې که بشپړ نوی نو څناڅه په ځان بسیا شي. ورسپانې په دې لړ کې د ځینو پروژو یادونه کړې چې طالبانو پیل کړي او یا د پخواني حکومت له وخته دوی ته ورپاتې شوي دي. خو د عامو افغانانو اقتصادي شرایط مخ په خرابېدو دي. د هغو افغانانو چې بشري مرستو ته اړتیا لري شمیر له 2021 څخه تر اوسه پورې شاوخوا 8% زیات شوی دی، او اوس د ملګرو ملتو پر اساس د افغانستان په درو کې دوی برخې نفوس په بهرنیو مرستو متکی دی. له بلې خوا د افغانستان مهم سوداګری شریک پاکستان د کابل له واکمنانو مایوس شوی او غواړي چې له افغانستان سره اقتصادي اړیکې د سیاسي هدفونو په خاطر قرباني کړي. واشنگتن پوسټ په دې اړه چې طالبان غواړي په ځان بسیا شي د یو افغان اقتصاد پوه عمر جویا نظر پوښتلی. هغه ورته ویلي چې په ځان بسیاینه معنا نه لري، مګر دا چې طالبان اقتصادي وده زیاته کړي، خلکو ته د کار زمینه برابر کړي، بېوزلي کمه او د داسې ژوند امکان برابر کړي چې د خلکو لومړنۍ اړتیاوې پوره کولی شي. ورسپانې د امودریا په حوزه کې د تیلو د استخراج لپاره د طالبانو اقداماتو ته اشاره کړې او لیکلي چې دوی غواړي د لا ډیرو تیلو په استخراج عواید زیات کړي او د دې ترڅنګ هڅه کوي چې د افغانستان ستره شتمني یعنی لیتیم او نور کانونه استخراج کړي چې د امریکا د دفاع وزارت له اټکل سره سم شاوخوا 1 تریلیون ډالر ارزښت لري. طالب چارواکی وای چې ساشکال یې د 6.5 میلیارد ډالر په ارزښت و قانونه په قرارداد ورکړی دی. واشنگتن پوسټ لیکي ډیر وخت اړتیا ده چې په پراخه پیمانه قانونه استخراج شي او لبلې خوا زیربنا ورته پکار ده. ګلف ټایمز ورسپانې بیا په افغانستان کې په ماشوم د میندو د مړینو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د لیکنی په پایل کې د خوست یوې شزي یادونه شوه چې لډیر لری زیاده د ولایت په مرکز کې د بی پولی ډاکټرانو له لوري جوړ شوی زیژن تدسي. هغه وایي چې که په کور کې ماشوم زیژولای وای ممکنه و چې دا یا ماشوم له ژوند به برخي شوی وو. په دغه زیژن تون کې د کال 40000 ماشومان زیشي، خو باور دی چې تر دې ډیر نور ماشومان په کورونو کې دنیا ته راځي. په افغانستان کې د ناروی د کمیټې رئیس تیری واتردال وای د افغانستان په کلیوالي سیمو کې په هرو 40000 زیژونو کې 15000 میندې بری. دوی وای چې ډیری میندې مخې تر دې چې روختون ته ورسول شي په لار له ژوند به برخي کیږي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
په غزنی کې یو شمیر معلولي مېرمنې وایي د کارونو د نشټوالي لامل اقتصادي کورنۍ او ټولنیز ستونزې سره مخ دي. دوی غوښتنه کوي چې د کار زمينه ورته برابر شي. تفصیل یې په دې راپور کې وایي.
25 کلنه فاطمه هر ورځ ماش پښینی یو بجا د غزنی ښار سوهیل لورته د معلولو ماشومانو لیسې ته په یو کرایي موټر کې راځي. دا 25 کلنه وچ پولیو ناروغي ځپلی او د دواړو پښو سې کې ورڅخه خسته دی. دا د شوونیس کال په وروستۍ ورځ ګونګیانو نه بنایانو ته د لاس په اشاره د نمونې درس ورکولو په مخه د لکڼو په مرسته د سپینی تدریسي تختې مخته ولاړه ده. د دې لیسې د شوونیس کال په وروستۍ ورځ شاګردان د دې لپاره راټول شوي چې له استاد فاطمې څخه د ژمي په رخصتیو کې د شی مطالعې د کال وروستۍ درس ترلاسه کړي. فاطمه له هغه ښځینه استادانو څخه یوه ده چې په دې لیسه کې څلور کال د حق الزحمې د استاد صفت دنده ترسره کړې. فاطمه له غزنی پوهنتون څخه په حقوقو پوهنځي کې د لیسانس تر کچې زده کړې کړې، خو تر څنګ یې د ګونګیانو له اشاروي ژبې او د نابینایانو له بریل خط سره هم آشنایي لري. دا وایي کله چې له پوهنتون څخه فارغه سوم مخه مې دا وه چې په ټولنه کې د معلولي طبقې خدمت وکړم چې دا د نن یې ثمره وینم.
کله چې زه له پوهنتون څخه فارغه شوم یوازینۍ موخه مې دا وه چې درس ووایم، تحصیل وکړم، چې د معلولینو لپاره البته که هغه نابینایان وي یا ګونګیان او یا هغه کسان چې زما په ډول فزیکي معلولیت لري، نو موخه مې دا وه چې زه معلولینو ته خدمت وکړم.
هدف مې بود که ما خدمت کوم معلولین.
دا زیاتوي هر څوک چې معلولیت لري معلومه خبره ده چې لستونزو سره به لاس او ګریوان وي. زه چې دې ځای ته رسېدلی یم د خلکو خبرې مې پر سر وړې دي، خو خپل همت مې له لاسه نه دی ورکړی. دا زما د هلو ځلو پایله ده. پوهیږئ چې په اوسنیو شرایطو کې د روغو کسانو لپاره ژوند او کار ستونزمن دی. معلول خو پر ځای پرېږده، خو د هغې مننه چې زما لاسنیوی یې کړی.
په لومړي سر کې له خپلې کورنۍ څخه مننه کوم، ځکه تر کومه ځایه چې زه رسېدلی یم دا د هغوی تشویق او مرسته ده، او په دوهم قدم کې بیا د ملګرو او همزولو مننه کوم چې په اوسنیو شرایطو کې زما لاسنیوی او مرسته وکړه، او ډېره مننه ورڅخه کوم چې ماته یې همت راکړ.
فاطمه په نورو معلولو ښځو هم غږ کوي چې معلولیت محدودیت نه، بلکې دا به ستاسو په همت پورې اړه ولري چې څنګه کولی سئ چې د راتلونکي لپاره لوړې موخې وټاکئ، تعلیم او تحصیل وکړئ. په دې سره به ستاسو ژوند د یو سالم کس په شان له ستونزو لرې وي. ما سختۍ وګاللې، خو ژوند مې جوړ کړ. فاطمه د خپلې لوړې حوصلې او په کار د بوختیا ډاډ په داسې حال کې ورکوي چې په غزنی کې یو شمېر معلولې مېرمنې وایي د کارونو د نشتوالي له امله اقتصادي، کورنیو، ټولنیزو او هر اړخیزو ستونزو په مخه اخیستې دي. دی د طالبانو له حکومت او مرستندویو ټولنو څخه معلولو ښځو ته د کار د زمینې برابرولو غوښتنه کوي. خو د غزنی ګڼې نورې مېرمنې بیا وایي په لومړي سر کې د معلولي مېرمنې په ځینو کارونو لاس پورې کړې، خو تر څنګ دې د طالبانو حکومت او مرستندویو ټولنې هم د مرستې لاس ور وغوښت کړي. د ښځو فعاله ښاپیرۍ د دولتونو او موسسو دنده ګڼي چې ښځو ته د کار زمینه برابره کړي.
ښځینه او ته په مجموع کې که هغه ښځینه معلولیت ولري یا ونه لري، دا د دولت او د مرستندویو موسساتو یا ټولنو وظیفه ده چې دوی ته د کار زمینه مساعده کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تر اوسه پورې په افغانستان کې د ښځو په ځانګړې توګه د معلولو ښځو د کار په اړه ښکاره نظر نه لري، خو ځینې وخت یې په خپلو څرګندونو کې ویلي کله چې زمینه برابره سي دوی به ټولو ته کار برابر کړي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کوم دغه زه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال کړی وای شو ګان
ازادي راډیو په شلخلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ازادي راډیو د خپل عمر پوګدو کې په بیلابیل برخو کې اساس لپاره خبرونه وړاندې کوي او هڅه کوي چې اساس ستونزې نه خالي او هغه چې باید پراپورونه کې ورته ځای ورکړل شي او خبري شي یا په بیلابیل چوکاټونو کې ستاسو غږ ته دوام ورکړل شي یا ستاسو غږ پورته شي خپل چوپړ ته دوام ورکړي. د ازادي رادیو خبرونه ونی زموږ په پاړه هم ژوندۍ خبريږي. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ آدرس دی. په میډیا مومنټ نه یو سپو بخنی په منځنۍ سپو او تر خوای په ایم سپو باندې هم زموږ غږ اوریدلای شي. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې نو ازادي رادیو واوري او نه واسطه چې ازادي رادیو واوري بلکې د خپل سونزو په اړه باندې زموږ په واتس اپ شمیره چې ساسه د پیغامونو په پیلابلو خبرونه کې چې ساسه پیغامونه کل خبري کې لاوي سره یو ځای خبري خپل پیغامونه هم موږ تر سوال شي موږ بساس پیغامونه د ازادي رادیو د سلیوي ساته خبرونه پوګدو کې په پیلابلو وختونو کې درته خبرو کو د خبرونه په پایل کې مې دا ونه کړې و چې دوی منی مای کې اتان د څنګه اونیزا خبرونه چې د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو څنګه خبرونه ده او هر اونۍ خبري او نوې خبرونه هغه خبريږي خو مخکې لدی چې دوی می برخه ته ور شو او هغه خبرونه په لشي په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او ډیر دقیقې شوې یو ځل بیا هم د مهمو خبرونو لنډي سواره د امریکا متحده ایالاتو د اساسو جرګې د بهرنی وړي کو کمیټا وای په افغانستان کې د خوراکي توکو کمښت ډیر مندې د مجبوری کړی چې خپل ماشومان ته د آرامیدو لپاره د انټي هسټامین پونوم درمل ورکړي دا درمل چې نشه اور دي د مسمومیت لپاره کارول کیږي د متحده ایالاتو د اساسو جرګې د بهرنی وړي کو کمیټې دا خبره څه کړې ده چې وای په افغانستان کې ډیر خلک وګی دي او د څاخستو وسنه لګي دروختيان اړوال سازمان وایي له پاکستان د افغان کډوالو راستنې د نړۍ په هیواد کې د پولیو وایروس د خپرېدو خطر زیات کړي اندېښنا د پولیو د منځوړو د بیړنۍ کمیټې په ود درشمه غونډه کې مطرح شوې ده دروختيان اړوال سازمان پرونی ویلا مې کلیکلي کڅا مروسیو کې نګدي څلور میاشتې کې په دې هیواد کې د پولیو کوم نوې پیخ رسم نه ده سب شوې خو غواخ لا هم پر ځای ده د بشری حقوقو څار سازمان د خوځو د برخې مسول وایي د افغان جون لپاره د مدرسې په هیڅ ډول د خوندزیو پر ځای د منول نه دي دربار دا خبر ورسره تر دې کې چې د پنځم بي پورز د طالبانو د پهنه وزارت وایان منصور احمد اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل چې جونې په هر عمر کې مدرسې تطلای شي او محدودیت پر نشته دربار په خپل ایکسپاند لیکلي هغه هیواد په سراتون کې ولري چې ماشومان یې وازی فراتی شایان لولي د روسیې د سوداګرۍ او صنایعو په خونه کې د یو بحث پر مهال د جمعې پر ورځ یو روسی ډیپلوماټ ټینګار کړی چې طالبان دا وړتیا لري چې له دوی سره ځینې تړونه نه وشي روسیې د رسنیو د روسیې د بهرنیو چارو په وزارت کې د آسیا د برخې یو مسول تیموی بولیکوف له قبل لیکلي دي چې ماسکاو په کابل کې د سرپرست ادارې سره داسې روابط لري چې د بارختیا په حال کې د وړاندې د روسیې ځنګړي اسای زمیر کابلوف او بیلابیلو چارواکو په افغانستان کې ټول شموله په حکومت د ټول شموله حکومت په جوړېدو ټینګار کړی او اسوسییټډ پریس اژانس په غزه کې د روغتیایي مسولانو لقب خبر ورکړی چې د فلسطینیانو تلفات تر 30 اوختی دي روسا تر دې چې د اکتوبر په ومه حماس ځلې چې د امریکا متحده ایالاتو او اروپای ټولنې دی وی تر هغه ډېر په توګه پیژنې د اسرائیل د 1200 تر وټل او په لزګونه کسانې پرم تکړل اسرائیل په غزه پراخ عملیات پیل کړل په داسې حال کې چې پرون بیا د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو پریکړې کم تصویب کړ چې په غزه تلنګ کې ملکیانو ته سمدستي مرستو در رسولو غوښتنه شوې ده او سم لژمنه سره سم تاندې څنګه اونیزه خبرونه
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تانې څنګه درنو اوریدونکو سلام اله دا چټول بروغ او جوړ وای د دسمبر 13 د کډوالو نړیواله ورځ ده د دې ورځې په مناسبت او دا چنن سبا د افغان ځوانانو لپاره کډوالي و مهمه موضوع ده همدې مسلې ته تم کېګو په دې خبرونه کې په قاچاق لارو د تللی ځوانانو خبري ووري
قاچاق لارې خو بيخي سخت دي آسان خو نه ده
یاره یو مړی روزي دي خو په کور کې دي
ورپسې له ډاکټر شفیق الله سحر او خاغلی زلمی حلیمی سره د ځوانانو د کډوالۍ په عواملو غږېدل یو
نو وخت کې انسان په دومره انفرادي شکل له ممانعتونو او محدودیتونو سره مخ وي څه بل ځوان ځل کې چې په وطن کې پاتې
په ټول کور کې یو پلار یو زوی لري هغه په دې لار باندې د لاس اور کې نو بیا هغه ټول ژوند کورنۍ لمنځه
افغان ځوانان مخکې هم په قاچاقي لارو اروپا ته تلل خو په 2020 کال کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د دې سفرونو کچه نور هم لوړه شوه او هر ورځ په سلګونو ځوانان په دې خاطر په بندرونو کې راټول وي چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو او له هغه ځای څخه بیا اروپا ته لاړ شي د دې قاچاقي سفرونو تابع قاچاقبران کوي چې په بدل کې ډېرې پیسې اخلي. دوی ځوانانو ته وایي چې دا سفرونه اسانه دي او په راحتي کولی شي تر اروپا ځان ورسوي او هلته ښه ژوند ولري. خو په دې لارو تللي ځوانان بیا نورې کیسې کوي. دوی وایي تر پخوا اوس وضعیت ډېر سخت شوی او د بېلابېلو هیوادونو امنیتي ځواکونه له هغو کډوالو سره سخت چلند کوي چې په ناقانونه ډول د دوی هیوادونو ته ورځي. افغان ځوان منصبه لکوزی چې اروپا ته یې قاچاقي سفر کړی وایي ډېرې سختې یې تېرې کړې دي.
قاچاق لارې خو بیخي سختې دي، اسانه خو نه ده. هر څوک چې وایي اسانه ده، یعنی اسانی نه لري لاره، ځکه وهل پکې شته، وژل پکې شته، اوشتل پکې شته، اولګه پکې شته، تونده پکې شته، هر څه پکې شته. اوس مشکلات ډېر دي، بیخي سخت و. یعنی داسې څوک نشته چې وسره واوړي ایران نه دیجې پورې، بیخي سخت ده. ځکه ایران کې تقریبا یو لک نه پورته افغانان پراته دي بیچارهګان، په خفګاګانو کې اچولي، به سر په سر یې سملی. والا خپل له داسې مشکلاتو سره مخ شوی یم. زه په دغه لارو کې راتلم، تقریبا ما درې شپې درې ورځې یعنی هېڅ شی مې نه دي خوړلي، نه اوبه نه ډوډۍ. بس همداسې په اولګه به را روان و، بوټونه شکېدلي و، کالي نه و، بس را روان شوي.
په قاچاقي سفرونو کې ډېر ځوانان مړه وژل شوي هم دي، چې حتی جسدونه یې تر کورونو نه دي رسېدلي. احسان الله چې له دې کیسو سره مخ شوی وایي قاچاقي سفر په خپل ژوند قمار وهل دي.
نو داسې حالات ما په خپلو سترګو ولیدل. خلک خو به یو وخت کې موږ ته کیسې کولې چې ولا مړي دي او فلان دي، یعنی دا ما په خپلو سترګو ولیدل. کله چې زه کوم مشکل باندې راغلم، هغه څلور کاله مخکې قصه ده، نو هغه وخت کې دا د راجا لاره نه ولا راجا لاره چې هغه لږ اسانه ده. نو زه په مشکل لاره باندې راغلم، ځکه چې هغه هېڅ د پیادروي لاره نه لري. نو کله چې موږ اخیرې صحنې ته ورسېدو، دغلته موږ نه یو لک د غره نه ولیدو، هغه هم ځای په ځای مال تیګې پکې خوستل ترې راغلو. همالته یو ملګري مور سره ول، عکسونه ترې واخیستل، فامیر ته ورته ولیږل، ورته وویل چې همالته ښخ کړئ، ځکه لیږلو هېڅ لاره نه وه او نه داسې څوکل چې ورته بیرته تاو شي. تقریبا داسې یو دوه میاشتې مخکې، یو میاشت مخکې داسې کړواسه کې هلک راډیپورټ شوی او په ټرین وال شو، مړ شو. تر اوسه پورې چا پوښتنه ونه کوله، همداسې لاړو هلته یې ښخ کړو. ډېرې سختۍ موږ همداسې تېرې کړې، په کوئی مشکل کې، ریګ روان کې، په بلوچستان کې، داسې دا ټول لارو کې، یعنی داسې مشکلات موږ لیدلي دي چې هېڅ د بیانولو وړ نه دي.
احسان الله له نورو ځوانانو غواړي چې قاچاقي سفرونو ته دې زړه نه ښه کوي، ځکه د هغو هیوادونو پولیس چې کډوال ترې تېرېږي ډېر سخت چلند کوي او د بیرته ستنولو تر څنګ هر څه ترې نه اخلي.
یاره یو مڼۍ روزي دي خو په کور کې دي، موږ خو اوس بیرته لاره نه لرو، ځکه چې دومره لاره وهلې ده. هغه مشکلات چې را یادېږي، بیرته تګ مې افغانستان ته نه کېږي. او اوس حالات خو بیخي دا، اوس موږ تاسو خپله وینو د یونان په بارډرو کې یو رقم سختي راخیستې، حتی تر دې پورې چې د خلکو نه کمیسونه واصلې لوسی ورلیږلي دي بیرته ترکیې ته، چې ما په خپلو سترګو هغه ویډیو ولیدلی. موږ انډیوالان ملګري را روان کړي وو. نو ډېره سختۍ ده په هغې لارو کې، وهل شته، ټکول شته، مرګ شته. نو دا د ژوند سره لوبې دي چې خلک په دې لارو راځي.
د محمود په نوم یو بل افغان ځوان چې اروپا ته په قاچاقي سفر کې له ډېرو ستونزو سره مخ شوی، نورو ځوانانو ته یې پیغام دا دی چې که غواړي بهر ته لاړ شي، د قاچاقي سفرونو پر ځای دې په قانوني ډول کاري او تحصیلي ویزې پیدا کړي او لاړ دې شي.
به حرف من باشه یا به نظر من باشه،
که زما خبره او نظر څوک اوري، نو ورته وایم چې نه دي راځي، ځکه قاچاقي لاره په درد نه خوري. هماغه خپل وطن ښه دی. منم چې د وطن وضعیت خراب و او د طالبانو په راتګ سره نور هم خراب شوی، خو همالته په خپل وطن کې دی وي. هماغه نیمه ډوډۍ چې خوري ډېره ښه ده، له دې چې د قاچاقبر لاسته ولویږي، پیسې یې وخوړل شي او د هر هیواد د پولیسو لخوا ووهل شي. دا دروغ دی چې وایي کډوال نه وهل کیږي او ښه چلند ورسره کیږي. زه خپله چې له شپږ کلن زوی سره مې وم، دا دریو هیوادونو د پولیسو لخوا وهل شویم. ټول ثبوتونه یې لرم چې د زوی مخ ته یې زه وهلم او زوی مې په چیغو چیغو ژړل. زما په نظر که ځوانان په قاچاقي لارو رانه شي ښه ده، خو که پاسپورت لري او ځان ته کاري او تحصیلي ویزې واخلي او د هغو له لارې بهر ته لاړ شي، ډېره ښه ده تر دې چې قاچاقي سفر وکړي، چې هم پیسې مصرف شي او هم نیم عمر او ځواني له لاسه ورکړي. اخر هم خپل مقصد ته ونه رسېږي، چې ورسېږي هم یا یې لاس او پښه ماتوي یا عصبي تکلیف ورته پیدا شوی وي. شرایط ډېر سخت شوی دي. زموږ په خبرو تر هغه څوک باور نه کوي چې خپل یې په سترګو نه ویني.
خیلی شرایط سخته، تا ای که نه نبینم به چشم خود، حرف ما رو باور نمی کنم.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ لتا سو سره.
دا چې په وروستیو کې د څو مهمو او ښکاره عواملو ترڅنګ نور کوم مسایل لامل شوي چې ځوانان یوازې له وطن څخه د وتلو په اړه سوچ وکړي او حتی غیر قانوني سفرونو ته زړه ښه کړي، د دې سفرونو پایلې څه کیدلی شي، او ځوانان که د قانوني سفر په شرایطو برابر نه وي څنګه د ځان لپاره یوه ښه پرېکړه کولی شي، په همدې اړه مو له لیکوال زلمی حلیمي او مدني فعال ډاکتر شفیق الله سحر سره خبرې کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. تاسو دواړو ډاکټر صاحب شفیق الله سحر او ښاغلی زلمی حلیمي ته خرغلاس وایو. دا چې د ډسمبر 13مه د کډوالۍ نړیواله ورځ ده او د افغان ځوانانو د ژوند یوه مهمه مسله اوس کډوالۍ ده، په دې وغږیږو چې کوم عوامل سبب شوي دي. پیل به یې له ډاکټر صاحب سحر څخه وکړو. ډاکټر صاحب، څو ښکاره عوامل خو یې ممکن بیکاري وي، بېوزلي وي، یا مثال پخوا جګړه هم یادېدله، خو ستاسو په نظر په اوس وخت کې کوم نور مسایل ورزیات شوي دي دې ته چې د ځوانانو کډوالۍ نسبت پخوا ته ډېره سوې ده؟
ډېره مننه قدرمن هیواد صاحب. یو خو هغه عوامل دي چې په لویه کې واضح دي چې په افغانستان کې ځوانان راتلونکي ته یا د خپل سرنوشت هغه بکات اندېښمن دي. که دلته په هیواد کې پاتې سي نو په آینده کې به د ده هغه د زده کړو بهیر بشپړ سي، پاتې به سي، او که بشپړ سي نو څه ارزښت به ولري. ولې ځینې عوامل چې په وروستیو کې ښکاره دي، مثلا دغه نوی نظام چې راغی په پکتیکا کې، یو ځوان غوښتل چې پټکی په سر کې د خپل شوق مطابق لباس عیار کې وایغوندي، خو طالبانو په هغه سړي د پټکي یا د لونګۍ د پسرولو بندیز هم لګولی و. نو هغه سړی بیا مجبوریږي بیا له یو مشر قمندان نه د پټکي د پسر کېدو امر اخلي او بیا هغه راځي په کلي کې پټکی په سرې. هغه مکتوب تر ډېره په مطبوعاتو کې لاس پلاس کېده، شاید تاسو هم چیرته لیدلی وي. نو تر دې حده پورې سي له یو چا نه د مالکیت احساس اخیستل کیږي، د خپل ځان د مالکیت احساس، هغه احساس خو چې د وطن دوستۍ ده یا د وطن د مالکیت احساس ده خو تقریبا بېله خبره ده. نو وخت کې چې انسان په دومره انفرادي شکل له ممانعتونو له محدودیتونو سره مخ وي او ناامیدي ایجادېږي، څه به هلته ځوان حوصله ولري او څه به هلته ځوان زړه ښه کیسي په وطن کې پاتې شي.
مننه سحر صاحب. حلیمي صاحب، ډاکټر صاحب شفیق الله سحر ځینو عواملو ته اشاره وکړله چې هغه د ځینو فردي ازادیو محدودېدل دي په دې وروستیو کې چې لامل شوي د ځوانانو د کډوالۍ څپلا پسې ډېره شي. تاسې څه ورزیاتول غواړئ؟ یعنی په دغو عواملو کې فکر کوئ ځینې نور داسې لویه واړه عوامل هم شته دي چې هغه لامل شوي دي چې ځوانان نور په وطن کې خپل راتلونکی ونه ګوري او یوازې په دې سوچ وکړي چې څنګه له وطن څخه وتلی شي؟
سلامونه جناب هیواد صاحب تاسو او جناب سحر صاحب ته. دا تر ټولو لوی بدبختي ده چې د بد مرغ افغان نوی نسل ورسره مخ دی. په ټوله کې مهمه دا ده چې انساني کرامت ته ارزښت نشته په ښوونځیو کې، په علمي مراکزو کې. هغه امیدونه او هیلې چې باید یو ځوان یې ولري او راتلونکي ته، هغه ټول له منځه تللی دي، وژل شوي دي. نو دا ټول هغه عوامل دي چې بالاخره افغان ځوان نسل دې ته اړ باسي چې هغه وطن پرېږدي او له وطن څخه لیرې شي. او بیا د وطن څخه د باندې هم موږ ډېر مشکلات لرو، په ډېرو ستونزو کې یو.
سحر صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه، ځینو عوامل ته مو اشاره وکړله چې مثال د ځینو فردي ازادیو محدودېدل دي، که مشخص په همدې موضوع وغږیږو، نو ستاسو په نظر دغه د فردي ازادیو محدودېدلو اغیز څنګه ارزوي؟ یعنی فکر کوي چې دا یو مهمه مسله ده چې کډوالۍ ډیره کړي؟
په یو ټولنه کې د یو انسان د اوسېدو لپاره دوه شیان ډیر زیات ضرور او اړین دي، چې یو له لوږې نه نجات ته او دوم ویره د لوېرې نه نجات ته. کله چې په یو ټولنه کې یو انسان له خوف سره مخ وي، له ویرې سره مخ وي، او بیا د خوف تر څنګ له لوږې سره مخ وي، نو په هغه ټولنه کې انسانان خپل راتلونکي نه ویني. نو ورو په ورو د ناامیدۍ خوا ته میلان کوي او بالاخره مجبوریږي. هغه پښتانه ټپه کوي، وایي څوک پر ازاله ملک نه ځي، یا ډېر غریب سي، یا د یار لغم مري ازینه، یار شاید وطن وي، یا هغه خپل میهن وي، یا هغه خپل ارزښتونه وي. نو فردي ازادي خو یو ډېر مهم بحث ده. فردی ازادي دا معنا سي دي ځوان ارزښت په ټولنه کې. بل مسله هیواد صاحب، دغه د لیډرشپ مسله، د اجتماعي لیډرشپ یا د سیاسي لیدرشپ مسله ده سیال ته سید اوس دا به ومنو په هیواد کې بحران د مشکل دي مسائل دي ستونزې دي ټول هیوادونه دغه سي په تاریخ کې مسائل او ستونزې نه عبور کړی د تیرسوي دي او بیا بل اخره تمدن او پرمختګ ته لار پرانیست ده ولی په هغه هیواد کې د ځوانانو لپاره د لیدرشپ هغه سټیج موجود وو یا انګیزه او د تشویق او د هڅونې هغه سټیج موجود وو نو دلته هغه د لیدرشپ مسله د لیدرشپ خلاف موجوده ده سي ځوانانو ته بل اخره په دغه سخت او نوريني حالت کې یو روحیه ورکي یو زړه ورکي یو جرأت ورکي خو که هغه وکي او انتقاد وکي په هغه هغه ورځ بیا ځوان نه هغه ورځ بیا ځوان ترټل کیږي باور وکي واتس اپ په کمنټونو باندې خلک د فیسبوک په لایکونو باندې خلک په ورځ ورځ ولته بنجان دي په ورځ ورځ ولته د زه انسان سي در سره مخامخ کیږم زه په یو پوسټ او په یو دغه سي یو څوک مخ کې پرسنوي کې پنجونو باندې تور پورې سوي وسې د افغانستان په مکاتبو کې نه پیغام مخدره توکي استفاده کیدل دغه شخص پاک لمه یو پوسټ کړی وو سیده خنه دی ویل زنی ول سويم ز ټارچر سويم ز بندي سويم ز ازيت سويم دا زه خپل ژوندۍ مثال وایم او د خپل ځان خبره کوم نو یو ځوان سي په وطن کې حد یا کل یو کوچنی مسله نسی نقدولای او د خپل حق خبره نسی کولای نو غلطه به ځوان څه خپل داتون کوي ویني ځوان به څه حالت دغه سي
البته حلیمی صاحب تر دې د ډېر په موجوده وضعیت خبري وشو چې لامل شوی د ځوانانو کډوالي ډېر کړی خو که تاسو وګورئ ځینی ټولنیز اړخونه هم دا مسله لري مثال اوس هر کور مثال هڅه کوي چې یو ځوانې په بهر کې وي حتی کله چې یو ځوانې اسناد اخلي خیراتونه کیږي په کلیو کې ډېر واړه واړه تنکي تنکي زلمیان لیږل کیږي مثال پیسې ورته پور کیږي خو په دې سختو لارو لیږل کیږي فکر نه کوي چې دغه یو سیالي غوندې هم جوړه شوې او د خپل ځوانان دغو سختیو ته ورکوي دغو سختو لارو ته چاته مرګ پکې شته ده هغو ته یې ورکوي خو چې صرف دوی مثال ځینې اروپایي امریکایي هیوادونو ته ورسیږي چې بیا بیرته دوی ته پیسې راولیږي دا لامل یې څومره مهم دی
هیواد صاحب زه نه پوهېږم د ښه مرګ وایم کله بد مرګ وایم چې له ښه مرګ وایم چې ښه ده راسي او دلته کار وکړي بیا کورنۍ سره مرسته وکړي چې د عدل وږې کچه له منځه راولاړ سي یا حداقل راټیټ سي خو دا ښه خبره ده او کله بد مرګ وایم بیا دوی په هغه سي مرګونو لارو باندې راځي سي هغه اصلا د دې وړ نه دي سي انسان ور به هغه لارې تجربه کړي نو په ټوله کې دا یو بدبختي ده باید وایم سي باور کوي دا اکثر ځوانان ماته مسجونه کې ډیر نور ملګرو ته مسجونه کې سم څنګه وکولای شو چې ولار لکه تاسو چې ویل الته یو سیالي غوندې دا غشي وسکر زیاتلې سي د پلانکی زوی بهر کې دا اوس مازوی به دولار سي او بیا لبد مرغ اغه مرګونی لارې تجربه کیږي چې اغه د خپل سر په بدل کې اغه لارې دوی تجربه کوي د پدې کې بیا ډیر کم پیسې دي دوی بریالی کیږي او ډیر نور بیا هغه بیچارهګان خپل ژوند لاسور کی نو دا ټوله کې ک په دې باندې خبرو کوي ډیره غټه بدبختی ده
که مثال دغه ځوانان چې په دغه مرګونو لاروځي ممکن دوی ته قانوني لارې هم پیدا شي مثال دوی په هغه شرایطو ځان برابر کی چې ځینو هیوادونو ته لاړ شي لکه سکالرشپونه دي د زده کړو لپاره لاړ شي یا د کارونو لپاره ولی په افغانستان کې ځوانان دغه هڅه نه کوي چې مثال یو هیواد ته په قانوني لار لاړ شي لدې چې غیر قانوني لارې غوړه کوي غوړو د پښتنه له سهار صاحب څخه وکړو
دې کې چک نسته یو څه په دې کې چک نسته دا اوسم په تماس کې هم تقریبا څلور ورځې وړاندې د ایتالیا هیواد دولتي پوهنتونونو کې د ماسټري او د لیسانس لپاره د افغانستان ځوانان د ورسېدل داغلل خو د هغوی تعداد ډیر کم ده نور هیوادونه هم شته چې مثلا دغه رقم فرصتونه لري ولې په دغو فرصتونو کې هغه څوک کولای سي چې حد اقل په لیسې لوستي یا د اقل پوهنتون لوستي او غواړي چې د لیسانس او د ماسټري لپاره راسي نو په دې کې شک نشته چې یو څوک کوشش وکړي لکه د تاسو یادونه ورته وکړه د ایلیټس او ټافل پروګرامونه حتی په ځینو پوهنتونونو کې په ځینو بورسیو کې ایلیټس او ټافل تام نه کتل کیږي په عادي شکل سي یو څوک کولای سي چې په انګلیسي باندې کم تسلط هم ولري نو دی کولای سي چې بلا بولو سکالرشپونه او بورسیو ته سپتنام وکړي او بل اخر راسي یعنی د لدینا صرف نظر نشي کېدل بالکل دا موجود دي ولې دلته بل خواته دغه دی یو د ځوانانو تعداد به خزيات ته پلوه کچ خلک تقاضا لري سي هیواد پریک دی او
بهر ته ولاړ سي او بهر ته ځانو باسي
او یو ویل تم کې دې شدای چې دوی غوړي جر لاړ سي یعنی دوی یو کال یا دو کال یا درې کال صبر نه کوي چې په غو معیارونو او شرایطو ته برابر کړی
کاملاً کاملاً هم داسته
حلیمی صاحب تر کله بزوانان دغه سوچ او فکر په ذهن کې پالي چې دوی واز ته کډوالۍ پاړه فکر وکړي په دې فکرونه کې چې وطن کې خپل ژوند راتلونکی جوړولای شي
نو تر څو چې ځوانانو ته بیرته امیدونه ورکول سي تر څو ځوانان ته بیرته داسې یو سیستم رامنځته شي چې چلته یو ځوان خپل ځان په اداره کې وګوري خپل ځان په وطن کې ډاډمن احساس کړي فکر ونه کړي چې څوک زما ارزښتونو ته تاوان رسي فکر ونه کړي چې څوک زما انساني کرامت ته زیان رسي تر څو چې دا زمينه مساعده نسي چې بیرته ځوان نسل ته نوي نسل ته په ارزښت زموږ حکومتونه زموږ ولسونه او په ټوله کې زموږ مسؤلې ادارې دې ته توجه ونه کړي زه فکر کوم موږ به د نور بد حالت سره هم مخ شو دا وس له بده مرغه ځلته ګورم جرمني ته د یولو سکالو الک د پنځلو سکالو د شپاړو سکالو ځوانان راغلي یعنی دا کوچني ماشومان دا لاري تجربه کوي بیا سدل تراسي دا غوي بیا چارګان په میاشت میاشت مریضانی چې یا واوري د دوی پښې وهلي یا مثلا د دوی هغه دایمي مریضانی ور پیدا شوی دغه سی یو مشکلات دي ولې موږ هیله لرو چې په وطن کې داسې یو زمينه مساعده سي چې بیرته ځوانان وکولای سي خپل راتلونکي او خپل هیله الته وویني او دغه شی د ماجرات کچه راټیټ سي
ډېر مننه د بحث براتول کو سحر صاحب غوښتل مو لتاس د وورو په اوسنیو شرایطو کې په افغانستان کې داسې مخکې ستونزو ته اشاره وکړه د کډوالۍ عوامل مو هم یاد کړل خو بیا هم دغه ځوانان څنګه کوی شي مثال په وطن کې پاتې سي ژوندو کې خپل ژوند جوړ کړي له دې چې دوی مثال په سخت او مرګونو او قاچاقي لارو سفر غوره کوي تاسې دوی ته څه وایې لرې څه ویل ورته غواړئ
که دا هیواد مکملن جوړ وای په دا هیواد کې ستونزې نه وای بیا هم اړتیا وسی ځوانان سفر وکي او زده کړې وکي کار وکي نړۍ وویني له نړۍ سره آشنا شي او د نړۍ مختلف او بیلابیل ماحولونو محیطونو تجربه کړي دا د انسان ضرورت او تقاضا ده باید داسې وکي ستونزه نسته په دې کې اما که چیرته یو څوک په دې ښه پوهېږي چې په ایران کې او د ایران نه بیا په بلغار کې سي ځوانان هلته په ورځو ورځو په واورو کې پراته او سرنوشت معلوم نه وي او یا په سمندرونو کې موږ تاسو سره ورځ وینو سي جسدونه ورک وي او د ځینو لا اوس هم ورک دي ورکیږي نو زه خو بیا دا وایم چې هغه څه سي تی لري هغه ژوند ده هدا اقل ژوندۍ خو یې هدا اقل دغه حالت خو موږ هم په دې پیګو دویم په دې پیګي او موږ تاسو ټول په دې پیګو سي دا حالت خو په دې شکل نه پات کیږي یو ورځ نیو ورځ خواتمن یو تغییر راځي او امید راځي او هله مندي جوړيږي دغه سي ابدي تکلیف او ابدي رنز نسي ته بل اخر بیا د ټولنې دی وګو بار ګرځي د خپل کورنۍ دی وګو بار ګرځي نو دغه د لبد نه خو بدتر حالت ته بیا نزله مخه کوي
حلیمی صاحب غوړ خو دې راستاس خبره هم وورو چې ځوانان کډوالي هم کوي چې په سمه طریقه لاړ شي او ک نه کیږي نو دوی بیا څه باید وکړي
زه د سحر صاحب له خبرو سره موافق یم هغه ځوانان چې پویږي زمينه ورته مسایدې په اصولي لارو باندې په قانوني لارو باندې په تحصیلي ویزو باندې په ځینې ځوانان کولای شي په تجارتي ویزو باندې دوی کولای شي راسي اما زه د دې په اړه دوی ته هیڅ مشوره نه ورکوم من هیڅ یو ځوان چې دوی کاچاکي لاري تجربه کړي دوی مرګونی لاري تجربه کړي ځکه په هغه لارو باندې ډېر سختی بدی ورځ زی دا ځوانان ویني ته باور وکه هیواڅه د جنو ځوانانو سره دلته ما کتلې دي چې اوی دلته په میاش په کال باندې دی بيخي د کور څخه هم نسی وته یاد د پښې خوږیږي یاد د ملا خوږیږي نو زما پیغام هغه ځوانانو ته داده کدی کولای سي د تحصیل لپاره د هیواڅ خوځي کدی کولای سي په نورو علمی سیمینارونو یا علمی اصولي لارو خوځي دا ښه خبره د ولار سي دنیا وګوري تحصیل وکي اما زه د دې ټول شانو سره مخالف يم چې دوی کاچاکي لاري تجربه کړي د کورنۍ او د دوستانو د خپلوانو څخه جلاسي نو دا ډیره خطرناک لار ده په هیڅ صورت دوی ته باید څوک مشوره ورنکي او بل زه د دوی د کورنۍ څخه هیله کوم د بلارو او د دوی د مشرانو ورونو څخه چاغوي خپل اولادونو خپل ورونو ته اجازه ورنکي چې دوی په غیر قانوني لار خارج ته ولاړ شي ځکه دا ډیره خطرناک لار ده مرګونی لار ده په دې لار باندې ټول خلک خپل ژوند د لاس ورکی بیا افغانان ډیر غریب خلک دی، بیچاره خلک دی، په ټول کور کې یو پلار یو زوی لري، هغه په دې لار باندې د لاس ورکی، نو بیا هغه ټول ژوند کورنۍ لمنځه ځي. زما هیله له ځوانانو دا ده که کولای سي په اصولي لارو باندې زمینه ورته مساعده یي، خوشه تر شامه که نسي کولای نو بیا دوی کولای سي خپل همت وکړي په وطن کې یو څه کار یا د یو بل ژوند کولو لپاره زمینه مساعده کړي.
درنو اوریدونکو دا و د دیونی د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ګودر د چینه